پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې ولې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر د ایران ته په لومړي ځل لپاره په رسمي سفر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د عمومي سرمنشي پر راپور بحث وسي. د ایران ولسمشر په رسمي سفر بغداد ته ورسید. د حکومت اجرائیه رئیس وی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبيني لري. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، ځکه نو د اندېښنې وړ مسأله ده. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ټینګار وکړ چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. تفصیل په څو شیبو کې اورېدلی سي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر راپور بحث وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یونامه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل پر وخت د ماښام پر 6 بجو پیل سي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش پر راپور د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوې، او پکې د شغلي ګوتریش له قوله ټینګار سوې چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کیدلی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ افغانستان ته رسیدلی دی. د جرمنی خبری اژانس وایي د هایکوماس د سفر د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. تمه کیږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به سبا پاکستان ته هم لاړ سي. هایکوماس ویلي افغانستان پاکستان ته په دې سفر سره غواړي یو روښانه پیغام ورسوي، هغه خدای چې جرمنی د افغانستان د دویم لوی مرسته کوونکی داسې هیواد په توګه چې افغانستان کې زیات سرتیری لري په دې هیواد کې له هغې مسؤلیت سره چې اخیستی دی پاتې کیږي. دا هیکوماس الوتکه پرون په مزار شریف کې د مرمل په پوځي اډه کې چې جرمني سرتیری پکې میشتي کښته سوه. جرمني په افغانستان کې د ناټو د قاطی ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه 1300 سرتیری لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د لومړي سفر په لړ کې نن بغداد ته ورسید. نن عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال ښاغلي روحانی د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او وی ستایلې. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو او ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري خپل ارتباطات متوازن کړي. تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کیږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمیر تر 1.5 لک اوړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق پلازمینې بغداد ته رسیدلی و. جواد ظریف عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر د چمتووالي په هدف بغداد ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ بغداد ته له رسیدو وروسته ویل چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي او هیڅ هیواد نسي کولی چې د دوی په اړیکو کې مداخله وکړي. او د هند د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هیواد د راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل او می میاشتې په 2 پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ائتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د هند د انتخاباتو د کمیسیون رئیس سونیل اروړه د یکشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد د راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل د میاشتې پر 1، 3، 4، 9 او د می په میاشت کې پر 6، 12 او 19 لسمه نیټو تر سره سي په هندستان کې شاوخوا 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دې هیواد عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل د می میاشتې پر 28 نیټه پیلېږي.
د ازادۍ راډیو له پی او سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وابوري چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. دې اندېښنې ته د طالبانو ځواب به په یوه مرکه کې واورئ.
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي، بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کیدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت او شاوخوا ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي چارواکي د ناامنیو مسئلې ته په نه پاملرنه تورنوي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي. ولایتي شورا د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک لري.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحې نه راوځي، هغه ساحه بیا د طالبانو یا د وسلوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې زما رایې زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینۍ ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شته. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، نو ځکه اندېښنې ورته پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې لا هم د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، خو جزئیات هیڅ چا ته هم روښانه نه دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې روانې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغو خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو هڅه کېږي خو هڅه کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از عرصه‌های دی گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش‌های خود هم دارن مردم افغانستان. بعضی مسائل است که اگر اون نادیده گرفته شود سال تحقق پیدا نمی‌کنه، اما معنای واقعی خود پیدا نمی‌کنه.
خغلی عبدالله هم دشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله بل طالبانو سره په اسلامي جمهوریت مامله ونی شو، په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. لدی وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشارې سو په سیمه ایز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودی هم ویلی چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشینی ولې. خغلی داوودی دا هم ویلی چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکرات اندېښمن دي، د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري تیر جمعه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له تیرو دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړه لورو ویلي چې دغه خبرې په خطوګه پر مخ روان دي او پر مختګ پکې شوې ده. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارون کې حضرت عمر زاخیلوال څوره ځوان دي ازادي رادیو ته ویل چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوې. د راپورونو په اساس په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کوي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو باندې ټینګار کوي. تکلسب خاغلی عبدالله همدار په دې خبري په دې ناسته کې د وزیران شورا په ناسته کې یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه چې په نورو خبري سرویسونو کې به له اوریدونکو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی افغانان له دې کابله اندېښنه لري چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبرېږي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د قطر د سولې خبرې ځکه پټې پاتې شوې دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او د خبرې زیانمنې نشي. له دې ډلې وحید مجده وضعیت ته په پام سره د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینه دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کوم پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکره کړې ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پېژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي نو ډېر وختي له دې خبرو نه څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو د وخت هم نه دی معلوم او دوی نه وایي چې څومره وخت.
دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دغه ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم یا داسې خبرې. په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یو حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي اول باید موږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنی شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې. خو په مجموع کې ویلی شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت دی او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نه شي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د خبرو د محرمیت د عواملو په اړه د طالبانو د دریس باندې رڼا اچوله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علي بوب وایي د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د چرم د صنعتکارانو ترمنځ ګډغول نه وشوه. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی غان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته د ناقانونه صادراتو پر مخنیوي، د سیمې هیوادونو ته د چرم لپاره د بازار موندنې، د چرم د صنعتکارانو لپاره په دې برخه کې د مسلکي زده کړو او د بوټونو جوړولو د فابریکو لپاره د برېښنا پر رسولو خبرې شوې دي. د نوموړي په خبره د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري د چرم صنعت کارانو د ستونزو د هواري په هدف شمنه شوي او ټینګار دادی چې د هوایی دهلیزونو له لارې په صادراتو سره دغه صنعت زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کرنیزو چارو د اسانتیاو په برابرولو د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لوړ شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې کروندګرو او بڼوالو ښځو ته شنې خونې، د شاتو د مچیو فارمونه، کورنۍ باغچې، د چرګانو فارمونه او د سبزیو او میوو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په دې برخه کې ښځې ښې لاسته راوړنې هم لري. د ښاغلي رستمی په خبره راتلونکي لمریز کال کې هم د وزارت پلان لري چې بې سرپرست او بې وزله ښځو ته د ټول هیواد په کچه 45,000 د چرګانو واړه او منځني فارمونه جوړ کړي چې په دې سره دغه ښځې وکولای شي چې خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ یوسي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاسو لاسره کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1,60 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,540 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او د شمال زون امنیتي چارواکي د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په نه پاملرنه تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې په روانو خبرو کې ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له مزار شریف نه مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه راپور راکوي.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډېر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله، سنچارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي:
ناامنۍ کې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفه بالا ولسوالۍ ته ناامنۍ غځېدلې دي او اوسمهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوي ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دره یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دره یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کروډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ورپر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو دی او په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغه ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده.
له مزار شریف نه مجیب حبیبزی راپور راکو. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د محمد اغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خیبر 15 په نوم تصفیهوي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دې عملیات تمرکز به ډیرای په هغو سیمو کې وي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو سیمو څخه بریدونه تنظیموي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د یک چمه پورز د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر 15 پونوم په روانو چانی زعملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو زوکره هم برخلري. نوموړي د یادو عملیاتو د مخه په تړه وویل امنیتي زوکونه وړي چې د لوګر د محمد اغي ورسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیواد ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت کمانډو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون خار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي. د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغه ولسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سراچه موټر، څلور میله کلاشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قرباني مې خطر همدتی ملی دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحنه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف، هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر موثر نه دی. زه دې دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم. اگر که دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق تسوې کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نه کړي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایدمن نه واقعي کیږي مخکې لیدنه چې عام خلک هم داشن د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر اوسترو کې تر څو ونډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیات تر څنګ دوی د عامو خلکو د ژوند د لاسته راوړلو په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمن د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړي د نامنیو او څو ځلې لارې ته وسلوالو در راوتلو شاهده و خود خلق در پرلپسی نیوکو و اندخنو گروسته یاد لاره اسمحال امن شویده. بلدوری تا طالب ویان زبیح الله مجاهد رسانه سرپ خبرو که در افغان زوکونو یاد ادعا بیرد کلیه و ایلیدی چه پدار در بلامد یادو که ملکی وگرو تا مرجو بلاولی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته تللی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې ښاغلی روحانی بغداد ته رسېدلی دی. د سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره ارتباطات او اړیکې محدود کړي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د ایران ولسمشر د دې سفر د اهمیت په اړه څه ویلي؟
بله، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په لومړي رسمي سفر ګاونډي هیواد عراق ته رسېدلی، له بغداد سره د تهران اړیکې وستایلې. ښاغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې و بللې او وی استایلې. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ ډیر لیوال یو چې عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو. په ځنګړې ډول د ترانسپورت په برخه کې خپل همکاري زیاته کړو. موږ مهمې پروژې هم لرو چې د دې سفر په لړ کې به ور باندې بحث وکړو. عراق چې له واشنگټن څخه مالی او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پروشیه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په اعلامیه کې ویلي دي چې حسن روحانی به په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی، ولسمشر برهم صالح او وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني سره وګوري.
صالح صاحب، تاسو د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د عراق لپاره د توازن مسله یاده کړه. په داسې حال کې چې امریکا په عراق کې پوځي حضور لري، نو عراقي چارواکي څه وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د توازن او په اصطلاح انډول د ساتلو لپاره به څه اقدامات کوي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کېږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمېر تر یو نیم لکو اوړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې 5200 پوځیان لري چې تر ډیره تمرکز پر پوځي روزنه او د ملاتړ پر ماموریت دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، کښتۍ جوړولو صنعت، انتقالات او مالي سکتور په نښه کوي. عراق ته له دغو بندیزونو محدود معافیت ورکول سوی چې کولی سي د ایران د برښنا او طبي ګاز رانیولو ته ادامه ورکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو له بغداد غوښتنه کړې چې د انرژي له اړخه پر ځان د بسیا کېدو لپاره دي له امریکایي کمپنیو سره شراکت جوړ کړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عراق پلازمینه بغداد ته رسېدلی و. هغه د بغداد مننه وکړه چې د ده په خبره د ایران پر خلکو یې د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیزونو تایید نه دی کړی. د هغه اشاره د امریکا بندیزونو ته وه. ښاغلی ظریف ویلي چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي چې بل هیڅ هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نسي کولی. روحانی تر دې مخکې هم عراق ته سفرونه کړي، خو دغه سفرونه یې په شخصي ډول کړي وو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار صالح محمد صالح و چې عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په اړه جزئیات اورول. روحانی نن عراق ته رسېدلی او په راپور کې مو همداراز د هم اوریدل چې د سفر په داسې حال کې کیږي چې د عراق لپاره به ګرانه وي چې د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. ستاسو له پیغامونو
د ټولو افغانانو هیله او امیدونه همدادي چې هغې راډیو د افغانانو یو مشکل حد ته رسوي او ځکې پوښتنه یې کوي. د معلمینو اتحادیه په ننګرهار کې تمن دی چې ریاست صاحب جمهور او وزیر صاحب معرف او وزیر صاحب مالی سره دا زمونږ مشکل حل کړي چې وزیر صاحب هم همداسې کور لري، بچیان لري، مصرف لري، معلم هم لري. په دې شپږ او اوو زرو باندې د هغه کور کرا ورکړي، ماشوم اوسي خپله انرژي پرې پوره کړي. هیله مند یم چې واده یې کړي او ترسره یې کړي او د معلمینو مشکل حل کړي. نمرو واده و کی هم نشته ده ماشات واده و کی هم نشته نو زمان دی چې دا ایسه به جمهور داوال دا خپل واده تر سره کی او کنه تر سره نه کی ما نو دا سالانه امتحان اخیستل نه پاره مونږ به جوګه نه یز کچ ذریبا کو خپل اولاد بساتي دا پیغام دې مونږه باید ازادي راډیو نشر کی او وزیر مالیه او وزیر معرفت وای چې جمهور ته ورسه یو سلام په احترام
دا بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه محترمه موږ ډېر په آزاد یو دا اردو څخه او د دې مذکورو څخه ډېر په آزاد یو جنګ د طالبانو سره په 100 متره او 200 متره کې موجود دی خو دوی 40 کیلومتره لیرې ملکي مسلمانان ولي چې هغه یا کوچنیان شهیدان کېږي یا حفظان شهیدان وي یا کورونه له منځه وړي خرابوي ټوله سیمه بار شوي دي خلک او خلک د سختو مشکلاتو سره اخته دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.